او حکومت ولای لمنتقدینو څخه دی د افغانستان سفارت او قنصلګری چې یو بل سره په سیاسي تقابل کې دي کوربتوب کوي. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې ښایي د تاجکستان حکومت په خاروخ کې افغان قنصلګری ته اجازه ورکړې وي چې په یاد هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره له طالبانو سره کار وکړي. د چارو پوه طارق فریادی ازادي راډیو ته وویل
سفیر که از
سفیر د ولسمشر یا د حکومت د صدر لخوا یو حکومت ته معرفي کیږي. تاجکستان تر اوسه د طالبانو کوم سفیر نه دی منلی، خو دې پایلې ته رسیدلی چې د افغانانو د کارونو د اسانتیا لپاره یوه قنصلګري له کابل سره په اړیکه کې وي، خو په دې برخه کې د افغانستان کارونه یو هم په عادي ډول او له نړیوالو نرمونو سره سم مخته نه ځي.
د یادولو ده چې په افغانستان کې د طالبانو د 2 کلنې واکمنۍ وروسته هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ځینو ګاونډیو او سیمه کې د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپارل شوي دي. په دغو سفارتونو کې په ځینو کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماتان منل شوي دي او نور چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماتانو لخوا اداره کیږي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزارت سره خپل تعامل اعلان کړی دی. سمود مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ملت ته د حکومت حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت په 15 هیوادونو کې ډیپلوماټیکا استازولی لري. د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو ته د افغانستان د سفارتونو او قنصلګریو سپارل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي او دا کار تر ډیره په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري او د دوی د قنصلګری خدمتونو د وړاندې کولو لپاره کیږي.
ازادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم هر کله مکو لیکوال څوک دی؟
لیکوال په لیکوال مشکل دی ځکه چې لیکوال هر څوک دی. زما په نظر
د لیکوال د نړیوالې ورځې په مناسبت به هم په دې خبرونه کې واوري.
ما په کوټه کې د تر سوی عکس ته وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې د ترکو
د دې لنډ کیسې تر څنګ یو بل لنډ کیسه هم لرو.
په وښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخون پټو تر ځان تاو کړی و کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای
لوې هنرمند سره شخېدلی یم.
د ښځو هغه ناول سوي څیزونه سدې نسي ویلی او یا هم نسي بیانولی. زه د انځورګرۍ په بڼه باندې خلکو ته وړاندې کوم.
د سانګو له سندرو سره مو آشنا کوو.
الله لړی لړی لو د تمره زګګو
د نومبر لومړی نیټه په نړۍ کې د لیکوال ورځ ده. دا ورځ د دې لپاره لیکوال ته ځانګړې شوې ده چې خلک خپل لیکوالان وپیژني او له آثارو سره آشنا شي. 15 کاله مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دې ورځې د لمانځلو وړاندیز وشو. وروسته بیا په 1949 کال کې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت لخوا دا ورځ په رسمي ډول د لیکوال د ورځې په نوم وپیژندل شوه او هدف یې داسې روښانه شو چې لیکوال وهڅول شي، خلک تشویق شي چې لیکوالي وکړي او له لوستلو سره د خلکو مینه زیاته شي. یو شمیر کره کتونکي په دې نظر دي چې د لیکوال کلمه پراخه ده. هر هغه څوک پکې شامل دي چې لیکل کوي، حتی ځینې خبریالان هم په دې ډله کې شاملی شي. دوی هم د داستان لیکونکی، هم د بلاک مخته وړونکی، هم مقاله لیکونکی چې د ورځپاڼې یا ویبپاڼې لپاره لیکل کوي لیکوال ګڼي. مؤلف بیا د ځینو په باور له لیکوال سره دا توپیر لري چې مشخص کارونه یې ترسره کړي وي، یا یې کیسې لیکلي وي، یا یې ناولونه لیکلي وي، یا یې نور کتابونه تالیف کړي وي. یعنی مؤلف د ځانګړي کار له مخې پیژندل کیږي، که څه هم ډېر مؤلفین شته چې هم کیسه لیکي، هم شعر لیکي، هم ژباړه کوي. په دې معنا چې ټول مؤلفین لیکوالان دي، خو ټول لیکوالان مؤلفین نه دي. مؤلف د خپلو خبرو کړو آثارو له مخې پیژندل کیږي او تخلیقي کارونه کوي، خو هغه کسان چې خبریالان هم د لیکوالو په لیکه کې حسابوي هغوی له تخلیقه لرې دي. ځینې وایي باید مینې چې لیکوال شي، ځکه چې لیکوالي شغل نه دی، عشق دی. خو دا نظر هم عام دی چې لیکوال هغه څوک دی چې کتابونه لیکي، کیسې لیکي، مقالې لیکي او دا یې دنده وي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د استاد نجیب منلي نظر پوښتلی دی چې لیکوال به څرنګه سره پیژنو.
لیکوال په اول تقریب کې سره ورته فکر وکړي
څوک
نه شي لیکل کوي. دلته سوال هم دا دی، لیکل خو ډیر خلک کوي. زه خبریال یم، په خبریالی کې هم لیکل کوم، نو زما د لیکوال نوم ولې بدل دی؟
که چېرته لیکل فقط یو د انتقال وسیله او په ما باندې اکتفا کوو، دا د وسیلې په اساس باندې کارول کېږي، هر څوک لیکل کوي. مګر که چېرته د لیکل په عین زمان کې چې د انتقال وسیله ده، د ژبې د ښکلا، د ژبې د استعمال د اصول مراعات او دا شیان هم پکې ور اضافه شي، نو دلته د ژورنالیست هم لیکوال کېدلی شي او د طب ډاکتر هم لیکوال کېدلی شي، چې هغه څه چې لیکي هغه ښه ولیکي، یعنی ښه لیکل د لیکوالۍ خاصه ده.
استاد منلی، فکر نه کوي چې د شایسته لیکل په خپل ډیر لوی مفهوم دی؟ چې شایسته یعنی څه؟ که مطلب یوازې وضاحت وي او فصاحت وي، نو د دې لپاره خو بیا لیکوال مکلف دی چې یو څه لیکي واضح او فصیح ولیکي، او د طب ډاکټر هم.
نو وضاحت او فصاحت یو دغه دی، یو اړخ دی، او په داسې ډول لیکل چې لوستونکی ترې خوند واخلي هغه بل اړخ دی. دا دواړه اړخ به په شایسته لیکلو کې راځي.
نو دا خوند خبره هم بل هغه دی، یعنی فکر نه کوي چې لیکوال هغه څوک دی چې منسم یو لاره تعقیبوي. خو په دې کې هم بیا یو سوال دی، ځکه خبریال هم هر وخت یو لاره تعقیبوي، راپورونه لیکي، او نو بیا ولې خبریال ته بیل نوم انتخاب شوی دی که داسې وي؟
نو مثلا که مونږ خبریال ته وګورو، ایکس او وای خبریال چې یوازې خبرونه لیکي، نسبتا ښې هم ولیکي، هغه یوازې خبر لیکي. مګر په خبریالانو کې بیا داسې خلک شته چې لکه ایمنوی چې هم خبر لیکي او هم د خبر په څنګ کې یو ادبي اثر پنځي. نو دغه خبریال ته لیکوال وایو.
نو همنګوی ته خود د دې خبریالي له خاطر لیکوال څوک نه وایي، د دې داستانونو لپاره لیکوال وایي.
یوازې داستان نه، په خپل خبریالي هم خپل ځای لري، او داسې نور خبریالان شته چې یوازې خبریالان دي، مګر په لیکوالانو کې شمېر کې داسې د فلسفیان شته چې فلسفه کې نوم لري او په لیکوالۍ کې هم نوم لري. نو دا یو عمومي دغه دی چې
که په افغانستان کې ورته وګورو، هغه خبریالان چې هغوی په ادبي ژانرونو کې لیکل هم کوي، هغه ته عام خلک لیکوال وایي، خبریال نه وایي. او یعنی دا ډول هم یو تفکیک څوک نشي کولای؟
دغه تفکیک هم اهم نه دی کنه. څنګه وایم، د لیکوال او د خبریال ترمنځ تفکیک یوازې په د ژبې د وسیلې په کارولو کې دی، چې یو څوک خبریال لیکوال شي یا یوازې خبریال شي.
ځینې وایي لیکوال هغه څوک دی چې هغه مین وي، عاشق وي، یعنی لخپل هنر سره مینه لري. او نور ځینې کسان چې لیکل کوي لکه خبریالان، دوی په مینه لیکل نه کوي، دوی د نسخ هم خوري. که څنګه؟
نو ولي خبریالان کم، ځینې خبریالان شته چې په مینه لیکل کوي، د خبریالۍ سره علاقه لري، او کوم خبر چې لیکي هغه په خوند لیکي، په شوق لیکي، په مینه لیکي. د مینې خبره ډاکټر په مینه باندې ته بابت کوي.
فکر نه کوي استاد منلی چې تر دې شېبې پورې چې څو دقیقې ما تاسو خبرې کړې دي، لیکوال مو پیدا نه کړ؟
لیکوال په لیکوال مشکل دی، ځکه چې لیکوال هر څوک دی زما په نظر. هغه څوک چې لیکل کوي او ښه لیکل کوي هغه لیکوال دی. هغه څوک چې لیکل کوي او فقط لیکل کوي، یعنی د هدف د مفهوم تر رسولو پورې لیکل کوي، هغه
خو دلتم بیا یو بل حکم په افغانستان کې ډیر کسان شته چې مشهور پدې دي چې لیکوالان دي، خو ش لیکل نه کوي، نو دوی به څرنګه له دې لیکوالۍ له منصبه څوک را شکته کوي؟
هغه څوک چې ښه لیکل نه کوي، د هغوی په لیکوالۍ کې زه شک لرم. داستان به لیکي، مګر هغه داستان د هغه معیارونو سره چې یو ادبي اثر باید ولري برابر نه دی، نو هغه ته بیا لیکوال ویل مشکل دی.
خو دلته بیا بل خبره بیا د ساوخ موضوع ده. مثلا یو داستان دی د چا پولیسی داستان خوشته، د چا سمبولیک داستان خوشته، د چا ریالیستیک داستان خوشته. دلته خو بیا د ساوخ مسله ده، یو به د چا خوش یو به نوی.
نو لیکوال هم کله دې یو کس په لیکوال بل کس په لیکوال نه وي،
خو دلته په دې برخه کې بیرته انفرادي خبره شو، عمومي چوکاټ نه ووت.
که چېرته انفرادي خبره وړو، انفرادي خبره په ټول تطبیق کې، مګر هغه چې ګڼ شمېر د ژبې کارونکي یو چاته د لیکوالۍ تصدیق ورکړي، نو هغه به یوازې د ذوق پورې ارتباط نه لري، هغه د عام ذوق سره حکم دی.
که چیرته نړیوالو معیارونو ته راشو، مثلا تاسو فرانسه کې ژوند کوئ، فرانسه کې چاته لیکوال وایي فرانسویان؟
هر خلک لیکل کوي، او دا لیکل په ادبي انداز کې کوي هغه ته لیکوال وایي. هغه که ایسې لیکي او که چیرې داستان لیکي یا فکشن لیکي، دواړه لیکوال راځي.
نو دا ادبي انداز بیا هم واضح مسله نه ده. مثلا کوم ادبی انداز ده؟ آیا د دې ژورنالیزم ریالیستیک سیستم چې څه ویني هغه بیانوي او به طرفه پاتې شي، دا سم ادبی انداز ده؟ او که هغه د کیسه لیکوال ادبی انداز ده چې په هر څه کې مداخله کوي، حتی د انسانانو ذهن ته مرننه وسی؟
نو ادبی انداز دواړه دي. هغه لیکل چې لیکوال پکې حاضر دی، یعنی یوازې د پیښه نه ده، لیکوال پکې خپله عواطف هم ورګډوي، هغه انداز د بی انداز دی.
له استاد منلی په مننې.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرونه په دې برخه کې خبرګې لنډې کیسې لرو. مخکې تر دې چې د سلا نور لنډه کیسه تاسو ته وړاندې کړم، د خند په نوم د سلما پدری لنډه کیسه چې دوی په خپل لوستې ده او ازادي رادیوي مجلې ته رالېږلې ده.
وریځو د لمر مخه نیولې وه. د واورې سپین بڅرکي ورو ورو د ځمکې خواته کوزیدل. لونې ټیټ وچ کلک بازګل د بخارۍ سر پورته کړ. تودې یې سترګې وتخنولې. په بیړه یې څو لرګي بخارۍ ته ور واچول، سر یې ور بند کړ. انجینر رفیع ور وکتل، بیا یې تورې بڼورې سترګې څو نستو ځوانانو ته واړولې. ویې ویل، تر څو چې د خارجیانو مرستې شته، زما د دفتر دروازه ستاسو پر مخ خلاصه ده. یوه ځوان په توره نکتایي ګوتې تیرې کړې، لاسونه یې لپه کړل. انجینر ته یې د خیر دعاوې وکړې. دوو نورو تنو غبرګ لاسونه پر نوي خریل شوي ږیره تیر کړل. امین یې وویل. انجینر پنډ لاسونه د څوکۍ پر ژۍ تکیه کړل، ودرېد. دواړه لاسونه یې پر ټټر کېښودل، تندی یې ورین شو. ویې ویل، زمو خدمت کې یم، هر کله راشئ. ځوانانو سپین پکټونه ور واخیستل، له کوټې ووتل. له ونې لوړ هډور سړی د کړکۍ خواته ورغی. په څو پوړیزو کورونو یې سترګې ولګېدې. ځای ځای لغړې ونې هم تر نظر تېرې کړې. موټی لاس یې خولې ته ونیو، وټوخېد. ویې ویل، د کابل هوا ژمی کې بیخي وژون کېده. مخامخ پر څوکۍ ناسوان ته یې وکتل. هغه سترګې د کمپیوټر پر سکرین ګنډلې وې، ګوتې یې خوځېدې. سړي په پک سره لاس تیر کړ، دروازې ته یې وکتل. له ونې ټیټ وچ کلک سړي جینګه خوله نیولې وه. په ټیټ غږ یې وویل، انجینر صاحب، حاجي ملا راغلی. سړی وروځې پورته کړې، په ورختایۍ یې وویل، هله دننه یې راوله. شیبپس په غوخو پټ پند سړی چې د تور پټکی د پاسه یې شیربخون پټو ترځان تاو کړی و کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای واوره نښتې وه. تر انجینر یې لاسونه تاو کړل. له روغبړ وروسته سړی په نوي سره کړې ږیره لاس تیر کړ. ویې ویل: خدای رازق دی، بنده یې وسیله ده. انجینر د هو په بڼه سر وخوځاوه، څونه خود یې خولې ته واچول، دروازې ته یې وکتل، غږ یې وکړ: بازګل کاکا، د حاجي صاحب ساتونکي درنه خفه نه شي. له هاخوا تت غږ راغی په سترګو. هیرور سړی یو پلو کوږ شو، له جیبه یې سپین کاغذ راوویست، د انجینر مخې ته یې کېښود، پګړۍ یې په سر سمه کړه. ویې ویل: دې لیست کې مې د ځینو بېوزلو کورنیو پتې لیکلي دي، په دې هیله چې مرسته ورسره وشي. انجینر کاغذ ور پورته کړ. ویې ویل: مرستې به په خپلو لاسونو ور وویشم، ته هیڅ اندېښنه مه کوه. سړی جګ شو، پټو یې پر اوږو سم کړ، د انجینر سره له کوټې ووتل. بهر واورې سپینه لمن غوړولې وه. څو ځوانان له رینجر موټره راښکته شول. یو یې رامخته شو، ټوپک یې پر اوږه سم کړ، د حویلۍ دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل، د دروازې سره په ناستې ښځې یې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنۍ شین اوښتی و، غاښونه یې یو بل سره لګېدل. مخې ته یې څو اوسپنیز یوګونی پراته وو. انجینر څو قدمه ور مخته شو. ویې ویل: توړی، تا ځای د ناستو دی؟ د موټر لاره دې بنده کړې. ښځې ځای ځای سوری ټیکری په پوزه تیر کړ، په سختۍ جګه شوه. انجینر موټر ته ښی لاس د سلامۍ په دود پورته کړ. په سپینه واوره کې د موټر د ټایرونو ردې ښکارېدې.
له اخلي بدري څخه مننه چې دا لنډه کیسه په ازادي راډیوي مجلې پروګرام لورولې وه. اوس هم د مشک په نوم د سلانور لنډه کیسه د اخلي نور په شخ.
کوټی ته چننه وتم، تر مې په تلیفون کې غږېده. زما په ورننوتو یې راته وکتل، خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د وره تر شا پټه شوم. له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تیر شو. ایران کې پولیسو نیولې؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تر مې څو ځلې هلو هلو وویل، بیا د څو شېبو لپاره غلی و. د ده غږ مې واورېد: ونجلې. له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا څه دې ویل؟ تر مې په داسې حال کې چې ما ته یې نه کتل وویل: لکې اوبه راوړه. ما په کوټه کې د تره سوی عکس ته وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې د تره کوټې ته راغلم، په ویښتو کې ګوتې تېرولې، اوبه مې ورته ونیوې. د هغه عکس ته مې بیا ور ولیدل. په ما کې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل و چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځل یې سترګې راته لکه د دریاب دوه کردابونه راښکاره شول، لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاوبې او د دریاب دلته مې ورسره وړي. چیرته ګوري؟ د دره لاس کې مې خالي کې لاس و. قهر یې سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم، بیا مې په عکس پسې مخ را واړوه. په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته و، کله کله به یې په کور کې په مسکا راته په ګردې سترګو راکتلې. زه به ورته په قهر شوم. همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته: موږکه. زړه مې ډک و. ما د ایرانی پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. ځمکې ځای نه راکوو. غوښتل مې لږه په چیغو چیغو وژاړم. پس خانې ته نوتلم. بند ورته مې تکیه وکړه. د ټکري پیسه مې سترګو ته ونیوه. د څه شي کړپا مې تر غوږ شوه. خو مې کتل موږکو، لکه یې په تلک کې بنده وه. په عجزو سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
له جلال نور څخه مننه چې دا کیسه را لېږلې وه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د وی انزورګری له هنر سره آشنا کو ل هیلې هدایي په وورو چې څومره رسمونه استلی څنګه رسم کوي ل دې هنر ځانګړی هدف لري خو لمړی کې دا راته ووایي چې څو کاله وشول چې دوی انزورونه باسي
تقریبا 14 کال کېږي
په دې رسامي کې ستا سوې کوي لکم استاد مو ستکړه کړې
نه 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 خپل ځان سره پونځي کې سم څومره لوستي وو او بیا خپل کلاس د کورونا لپاره قرنټین اعلان سو په وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما پایل ورته وکړ خپل ځان سره
تاسو د رسمونه په څه شی باسي ل پنسل کار اخلي ل رنگاو ل کوم ډول
بیل بیل مواد دی یو دی د اسکار ورته ویل کېږي دی غوي پنسلونه دی ډیرای وخت سکله رسمونه باسمه هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کومه او نقاشي هم روغنی ورته وی روغنی رنگونه دي په غوي باندې هم باسم او اوی رنگونه دي په غوي باندې هم باسم ډیرای وخت سکنوس باندې کار کومه پورټریټ باندې هغه بیا د روغنی رنگونو په کار اخستنې سره ترسمه
څومره رسمونه متروسه پوری تقریبا استلی
د سه کارش میره خو زنه لرم او شپاګو کتابچی دی کنوسونه تقریبا ډیر کنوسونه باندې تختیس د نقاشي ورته وای کنوس ورته وای غدیر شاوخوا کې لرم پلوره شوم دی او مس دقیق نه لرم سه ولا دومره اندازه ما انزورګری کړی خو شپا کتابچی لرم سه دقیق دی او د دې شاوخوا ته ما کنوس باندې انزورګری کړی
تر ډیره پورې مې څه شی رسم کړی دی پورټریټ دی خلکو څیرې دی او کنه منظرې او د شند
دما انزورګری بیلا بیل دی هم دی دما ډیره انزورګری د خزو په مورید ده ډیره د خزو څیرې دی او دغه پورې مربوط ډیره مفاهیم وړاندې کوي لکه په ځنګړی توګه ډیره وخت موږ ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې په کورنۍ کې انجونو ته د زده کړو زمينه نه برابر او په ډیر ستونزې سره دی زده کړو ته ادامه ورکې نو دما نقاشي تر ډیره باندې پورې هغه ستونزې چې انجونې د تکلیف په بهیر کې غالي هغه خلکو ته وای او هغه ناوړه دودونه چې د مو پټولنه کې شتون لري هغه بیانوي ځینې منظرې هم سیاغه هم د افغانستان پټولنه پوری تړاو لري خو تر ډیره برخه پوری د مان زورګری د ښځو هغه ناول سوي چې زونه سې دي نسی ویلای او یا هم نسی بیانولای زید انزورګری په غړه باندې خلکو ته وړاندې کوم
تاسو مثال را کولای شئ چې کوم څه ده سي تاسو پر اسمنو کرا خیس سره واغه یو انجلی یا یو افغان شزن سویله
د بیلګې په توګه ما یو انزورګری کړی واسي یو نارینه د وی وړې جنکی په خوله لاسې خیدا او دغه جنکی په لاسونو کې کتابونه دي نو دا خپل دا وړه بیانوي سي په افغانستان کې نارینه د انجونو د زده کړې په وړاندې خند ګرځي او هغه زده کړې نه پرېږدي د بیلګې په توګه یوان زګرینی دا سی پیغه کې د ویجنکی په لاس کې څری کتابونه یې ساده بیانوي سي پټولنه کې هر څومره سیغوي زامت وباسي بیا هم د زده کړو په لار کې غوي ته ګنښ میر خندونه برابرېږي نو د تور تزین نور مسایل
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه یو منظره شکل رسموي لکم بل ورته تصویر الهام اخلي کوم د خپل خیال او فکر نتیجه وي
تر ډیره پوری مې د خپل خیال او فکر نتیجه وي خو په کې ځین نور د نورو انزورګرانو نقاشي هم ګورم لوګین هم یو څه زده کوم او خپل تخیل هم ورسره یو ځای کوم او د یوې سره یو ځای بیا خپل انزورګری ترسیمو
لا هله هدايه څخه په مننه وړاندې په خبرونه کې یو بل هنر د موسیقي هنر ته مخه کو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د سانګو سندری دا غ سندری دی چې میاندې خواندې او ناګانې د زنګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویډولو په وخت سمسمه کوي د دغه سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي، په ورته وخت کې تصوفي، روحاني او مذهبي رنگ لري. یو شمیر په دې باور دي چې د زانګو په سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجودې دي چې د ماشوم ذهني کچه او فکري بلوغیت ورسره لوړېدای شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
شاوخوا لس کلنه زرغونه خپله د څلوېښتې خورزده زانګو په نړۍ کې ځنګوي. زرغونه نسی کولی چې د زانګو سندره ووایي، خو په امپیتري کې یې دغه سندره چلانه کړې ده. زنګو سندری هغه سندری دی چې میاندې خوندې او ناګانې یې د زنګو تر څنګ د خپلو ګلالیو د ویدولو پر وخت زمزمه کوي.
پالا هو د زنګو رو رو زنګاو ما الله هو.
دا دغه سندرو موضوعات تیری برخه اصلاحي، فلاحي او هنري وي، خو له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم لري او له مینې، عاطفې، شفقت او ناز ډکې وي. دغه سندرو ته چې عاطفي سندرې هم ویل کېږي، نه یوازې دا چې هلکانو ته ویلې رواج لري، بلکې دغه سندرې هغه ماشوم نجونو ته هم زمزمه کېږي چې د زانګو په نړۍ کې زانګي. په افغاني ټولنه کې په اوسني وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په زانګو کې د مینې، عاطفې، شفقت او ناز سندرې بولي، بلکې ځینې یې دلته له زانګو سندرو سره وشکې هم تویوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې میاندو له زانګو سندرو سره خدای پاماني کړې ده، خو یو مخیزه له منځه نه دي تللې. لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای وایي، اوس هم د وطن په ډیری سیمو کې میاندې د زانګو سندرې بولي او اړینې هم دي.
په ډیری سیمو کې د زانګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږې سندرې هم دي، ډېرې په زړه پورې او د میندو لخوا یې د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي. او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي.
الله شا الله زما جان الله.
که څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د زانګو سندرو دود څه ناڅه کم رنګه سوی دی، خو د کوزي پښتونخوا په غوڅکۍ یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله وایي، له بده مرغه چې د زانګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکېدو دي، خو په کلیو کې اوس هم رواج لري.
د زنګو سندرې په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثره ځایو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایښي وي، او دغه اللهو لړی لړی لو دلته ما راځه ګو یا داسې نور داسې، مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي یا کلمې ورته وایي یا کوچنیانو ته لوریانې ورکوي یا ټپې یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا تر اوسه پورې هم رواج لري.
په زانګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي، خو د دغه سندرو جوړښت، اغیزې، دود او موضوعات په مکان، زمان او لهجه کې توپیر کوي. لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي زموږ په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي، خو نور اصلاحي او فکری جملې هم پکې کارول سوي دي.
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د زنګو سندرې شته چې زړې مورګانې اناګانې یې خپلو لمسیانو خپلو بچو ته د کرارولو او آرامولو په نعمت باندې وایي. پرځکه الله رب تا بولم مینه دې ثنا بولم، مینه دې پر هغو چې د زړه جامه یې سپینه ده، مینه دې شیرینه ده. په همدغه شکل باندې نورې سندرې مقدساتي ترانې هم شته چې زموږ په سیمو کې ویل کېږي، خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلېږي یو څه توپیر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه توري هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نکیب الله خانی خیل وایي د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د ماشوم ادبیات کغه نظم وی، کغه نثر وی، کغه لنډ قصې وی، او هغه کد د غولسی سندری وی، د یو خاص کیف لري. د ماشوم په ټولنیز رغښت کې، د ماشوم په فکری وده کې دا ډیر بارز رول لوبولای سي. دا د ماشومانو نه یوازې کرارېدو، بلکې د ماشوم د ذهني وده په برخه کې ډیر مؤثر واقع کیدای سي.
الله للو 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 خوب دی درسی ترلمو للو للو
که مزمل هوتک ته ځانګو سندرې ارارخیزی او یا استاد خانی خیلګه د ماشومانو د ذهني ودې لپاره ګټورې بولی، خو ارزو زیارتواله بیا وایي په دغه سندرو کې ډیره برخه یې تصوفي، روحاني او مذهبي هم دی.
زما خپل یو شی په زړه دی، زما یادیږي چې ودی ته به مندو داسې یو چې به ویل الله لړی لړی لو، او یو دا ورته ویلي ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی، نه یې شاخ وشورېدی، نه یې ګل ورزېدی. د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی، پر دې لار باندې نبی وترېدی، شور ماشورې جوړ کړې د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې.
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو له لیکنو څخه څرګندېږي چې په دغه سندرو کې پخوا هنري ادبیات کارول سوي وو، خو په اوسنی وخت کې بڼه بدله سوي ده او زیاته برخه یې جګړیزه، ماشومانه بېوزلي او د هغې بدحالي پکې بیانېږي. خو بیا یې هم لیکوالان مهمې ګڼي. بیا هم بلهار جلال زای
دی آللو للو سندره یا وایما دی زنګو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده. اهمیت هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې پکې ځین کله ناکله ځینې نوي نوي څه هم راڅرګندېږي، حتی د حالاتو له بدلېدو سره پکې نوي نوي توري، نوي نوي خبرې پکې زیاتېږي.
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ را رسېدلې دي، خو په اوسني وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسي اصنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندي پاتې سي، نو ځکه یې لمنه سوکه سوکه راټولېږي.
زنګو د سندرو پاړه مو راپور اوریده. بیا هم د موسیقي د هنر پاړه. په پېښور کې د پوهنتون یو شمېر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې. نور په دې راپور کې
دا د پېښور اقرا پوهنتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې ذریعه هم ګرځولې.
سټډیم کوو ورسره یونیورسيټي کې، اقرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کول تا ارکیټیکچر لګه. میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست رباب میں زدک نو زمون بینڈ نوم دے قرار دے بینڈ نو مونگ اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگرے دے مزمل حسین جمبی کا گئی شبه مونگ ویل چیار آئیڈیا مونگ تراغو چیار یو بینڈ جوڑول پکار دی زکا چی دی سر مونگ ارننگ ہم کو کولیشو آمدن ذریعہ جوڑو کو بلکل مہنگائی خو تاستا پتا نن سبا ڈیرا دا اور ڈیپینڈ ہم کئی اصل کے مونگالو تیس آلو دیش در مونگالو دیش در
نو خلق ورکی دا میش تی سمرا پروگرام نا کڑائی
بلکل ورکی سیزن کی میش کی دوم بھی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو غا بس ڈیپینڈ کئی اقوی باندے
د موسیقی دغه ډلی یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاکلی ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او گیټار یې زده کړل.
سبق وایم ڈیٹا سائنس کے اشتیاق بھائی میو کا تو زمائے رباب خوف شو اور ترال ہم نے بس کلاس خبر میں اسے اکڑا ہو اس سر ملاؤ فدا سے مائی ڈیر امپروومنٹ ہو کر رباب کے دی وجن ہمارا باپ گٹار جمبی ستار دا میں زکڑی دی ٹو بی آنےسٹ کہنا زموں گا چکم دا یونیورسٹی نے کم سٹریس ہی کہنا آم گا ٹول پدی اباسو دا یو کال کے منگا ڈیر امپروومنٹ ہو کر ڈیر ایونٹس تھا لاڑو پکے پیڈ ایونٹس تھا
خبر کې د اکرا پونتون په هاستل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوخوي او خپل ساتیرای پرې کوي.
ظاهری خبر چې رباب ټنګ یل ته خلک یې خوخی بین کنه نو خلک ډېر زیات خوخی دی طریقه چې کوم ده کنه هغه دی نیو یوت سره ډېر زیات ان لائن ده ځکه چې دا یو فارم آف آرټ ته او زړه ته شول دی صحیح ده ته ان لائن دی شي سره هغه دی ډېر نورم فائدې دي.
په پی خبر کې د رباب او موسیقۍ نور آلات پلاس د دغه ډلی غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخایي او دا یو مثبته سرگرمی ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو رب النوا وو، ځواکمن وو، په واما کې ژوند کاوه، د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیژنده. د اندر رور ګویشت نومېده، دی په پارون کې میشتو. دې دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب ځمکې سره ویشلې وې. چیرته چې به زردالو ډېر کېدل هغه ځای د ګویشت و، چیرته چې انګور زیات و هغه ځمکې د اندر وې. د دې دوو ورونو په اړه په زړه پورې نقلونه په دې راپور کې.
اندر شاوخوا څلور زره کاله وړاندې د اوسني نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړی او خلکو د رب النوا په سترګو ورته کتل. ویل کېږي دوی دوه ورونه وو، یو ګویخت او بل اندر نومېده. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي او د یاد ولایت له تاریخ خبرې انجینر محمد عیسا وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل
اندر زمونږ د خلکو رب النوا او چې هغه وخت کې د هغې عبادت کېده او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغې کې وامایان هم شامل دي د دوی رب النوا اندر او د کچي قبیلو رب النوا د ګویش په نوم باندې او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه وو او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوي.
بعضې روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل نو خپل زوی ته ل انګورو ډکا کجاو ورکړه او ګویخت ولېګله چې په پارون کې وسیده. کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي نو فکر یې وکړ چې اندر ورسره د ځمکو په ویش کې چل کړي خ میوه او سیمه یې خپل اخستې. نو غصې ونیو او جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستاني لیکوال سمیع الله تازه په خپل کتاب ریشههای فرهنګي نورستان کې لیکلي ګویشت له اندر مشر او زیات قوي وو. ګویخت اندر پسې جنگ ته راغی، یو غاټه تیګه یې د غره له سره را خوشې کړه او د اندربن په منځ کې پریوتا چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوی، کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ نو اندر ته یې ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو، که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه، خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو. نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي وایي چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیږه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیږه اوس خلکو یو څه ماته کړې او د ځمکې سره یې برابره کړې او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړې، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پرېکړې کوي. انجینر محمد عیسا وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخص و، سختی او غټې تیږې توګلې او په منځ کې د اندربن خړوبول لپاره لختې را تیر کړې دي. د دې تر څنګ د اندرباغ مخامخ المرخاته لورته له سیند بله غاړه په اوچت غره کې د غره یوه برخه د دې لپاره توګلې چې دا تیږه له غره جلا کړي او پر سیند ترې پل جوړ کړي. ښاغلي وحدت د توګل شوې غټې تیږې په اړه وړاندې وویل
دغه کلی خصوص نه باغ کې دی، باغ مخامخ چې وګورې دلته یو د اندر ته سیند لري چې د کلي ته یو پل کې نو د کلي دواړو طرفه د سیند دي دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی، دا یې راوړوې دواړو ډېروی کېښوي او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیږه تراشلې ده، خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روانو چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجینر محمد عیسا وحدت زیتبی خو اندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه له غره جلا او پر سیند ترې پل جوړ کړي.
په دې وخت وایي چې د دوی ځیر راغی، ورته وویل چې زه اوږه شوی یم، ورته وایي چې لاړش هلته سوجي دي ویخوره خو چې تېروی بې ځایه نه کړي. نو د دې ځي هلته یو زورما یا داسې یو ډنډر دی، یو لوچي پیدا کوي چې هغه منځ خالي دی، نو هغه په دې شودو کې کته کوي، هغې باندې شودو پیپ غوندې څکي او دا تېروی پاتې کېږي. نو تېروی چې پاتې شي بېرته تېروی هم راټولېږي، هغه ځای هم نه معلومېږي. نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر د دونه هوښیار دی، هغه په منډه کوي، هغه ته تختي دا ورپسې ځي. لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي، هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځو، هغه چې راګرځوي دی ورځي څپېړې وار پې کوي، څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچي څپېړې په واسطه مري.
انجینر محمد عیسا وحدت او د واما نور اوسیدونکي په دې اند دي چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر آثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو ښودل تر څو یې غوښې وریژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا خپرونه سرته رسي. تر بلې وې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدي وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اوڑتا راوستو ملیار میں کبل بل ہر گل میں اوڑتا
تارا واسم بل یار میں کبل بل دس دس کی نو شگونا جوڑ کے او محل.